د مازدیګر ان څلور بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د خزل لپاره نور بس د ځانګړي پروګرام ته ځانګړې شوې خو لنډه خبري برخه هم لرو پیل د دې سات په خبرونو کو د طالبان د حکومت سره محکمې نن پنځشنبه په دریو جولای اعلامیو کې ویلي چې د کابل کاپیسا او روزګان ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې در وشتنه په عام محضر کې په درو وهلې دي. د محکمې د معلوماتو له مخې یوه ښځه او دوه نارینه نن د کاپیسا ولایت په نجراب ولسوالۍ کې له کور څخه د تیښتې او د بل چا تیښتې ته د اسانتیا برابرولو په تور هر یو په 9 درو وهل شوي او پر دې سربیره په 2 میاشتو بند محکوم شوي دي. په یوه بل اعلامیه کې چې نن د طالبانو سره محکمې د اکس یا پخواني ټویټر له لارې خپره کړې ویل شوي د روزګان ولایت په 4 ولسوالۍ کې د غلا په تور په 9 تورنو تعزیري سزاګانې عملي شوي دي. د دې ولسوالۍ د ابتدایي محکمې د پرېکړې له مخې 8 تنه په 2 وکالت تنفیزی بند او 9 درو تعزیری سزا او 1 کس په 1 کال تنفیزی بند او 9 درو تعزیری سزا محکوم شوی دی. همدارز 1 تن په کابل ولایت کې د هغه څه په تور چې په اعلامیه کې اخلاقي فساد بلل شوی په 1 کال او 6 میاشتنی تنفیزی بند او 9 درو محکوم شوی دی. د طالبان لخوا تورنو کسانو ته د دا ډول بدني سزاګانو دوام د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي دي. سازمانونو له طالبانو غوښتي چې دا ډول سزاګانې د سمدستي ودروي او د بشري حقونو له اصولو ته درناوی وکړي. د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو په روان د تاجکستان په پلازمېنه دوشنبه کې د افغانستان په اړه شپږمه غونډه کړې. د هیواد ټولنیز اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د دوی بحثونه د بشري حقونو پر اندېښنو په ځانګړي توګه له ښځو او نجونو سره د چلن او همدارنګه په افغانستان کې د روانو امنیتي ګواښونو په اړه متمرکز وو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلاسن چې په دې غونډه کې برخه اخیستې وه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره په کتنه کې د افغانستان او سیمې د ثبات پر اهمیت ټینګار وکړ. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د کډوالو د حقونو یو مدافع ټولنه وايي په ایران، ترکیه او تاجکستان کې میشت افغانان په دې هیوادونو کې د حکومتي چارواکو لخوا د نیونو شړلو او تاوتریخوالي له زیاتېدونکو ګواښ سره مخ دي. په دې نیوه کې میشت د ګډ مهاجرت مرکز پرون چهارشنبه په یو خبر شوی اعلامیه کې ویلي چې افغانان په تیرو 3 میاشتو کې د ایران، پاکستان، تاجکستان او ترکیه په ګډون په 2 ګاونډیو هیوادونو کې سختو شرایطو او ظلم سره مخ شوي چې دا په سیمه کې د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدونکو حالت ښکارندوی کوي. د دې راپور له مخې افغان کډوال په پراخه کچه له ایران او پاکستان څخه ایستل کیږي او په تاجکستان کې هم پر افغانانو فشار دوام لري. د 2021 کال په اګست کې طالبانو له بیا واکمنې دوه او د سیاسي او اقتصادي بې ثباتۍ د زیاتېدو سره په سلګونو زره کسان له افغانستان څخه وتلو ته اړ شوي چې ډېری ایران او پاکستان ته کډوال شوي او یو شمېر نور تاجکستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو ته پناه وړې ده. د افغانستان د سکی لوبغاړي به سبا د آسیا ژمنیو لوبو نهم پړاو سیالیو کې ګډون وکړي. د طالبانو تر واک لاندې د بدني روزنې او ورزش ریاست وایي په دې سیالیو کې د سکی فدراسیون رئیس محمد داوود کارګر او 3 افغان ورزشکاران د افغانستان په استازولۍ ګډون کوي. په پام کې ده چې دا سیالي به د چین په کوربتوب د هربن ښار کې سبا د فبروري میاشتې په 8 نیټه پیل او تر 14 به دوام وکړي. په دغو سیالیو کې به له 4 آسیایي هیوادونو څخه 1215 ورزشکاران ګډون کوي. د اسرائیل دفاع وزیر پاوز ته امر کړی چې له غزې څخه د فلسطینیانو د وتلو لپاره پلان جوړ کړي. د اسرائیل دفاع وزیر اسرائیل کاتس د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ له وړاندیز سره سم پاوز ته لارښوونه کړې چې د غزې تړانګ څخه د زیات شمېر فلسطینیانو د وتلو لپاره پلان نه چمتو کړي. نوموړي وویل چې دی د ټرمپ د دې پلان هرکلی کوي چې کولی شي د غزې لوی نفوس ته اجازه ورکړي چې د نړۍ مختلفو ځایونو ته کډه شي. ټرمپ دا نه دي ویلي چې آیا فلسطینیان به وکولی شي بیرته غزې ته ستانه شي او کنه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په واشنگټن ډي سي کې د خبري غونډې په مهال وړاندیز وکړ چې متحده ایالاتونه د غزه ونیسي او له اقتصادي پلوه د په پښو ودروي. له غزې څخه د فلسطینیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونې په نړیواله کچه له غبرګونونو او نیوکو سره مخامخ شوي دي. د ټرمپ پلان د فلسطینیانو نړیواله ټولنې لخوا په کلکه رد شوی. د بشري حقونو ډلو ویلي چې دا به د نړیوالو قوانینو څخه په سرغړونې سره د جبري بې ځایه کېدو په معنا وي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. لکه څنګه چې خبرونه په پایل کې مو ویل، دې خبرونه ډېره برخه د خزو لپاره نور بس د ځانګړي پروګرام ته ځانګړي شوی، خو لند خبري برخه هم لرو. د ازبکستان د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه پرونی غونډې په اړه به راپور واخلو. د اروپایي ټولنې او منځنۍ اسیا هیوادونو ځانګړو استازو پرون په دوشنبه کې د افغانستان د وضعیت په اړه شپږمه غونډه وکړه. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماتانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې وکړې. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان او یو شمېر عام خلک بیا وایي نړیواله ټولنه باید له دا ډول غونډو، خبرو او بحثونو ورآخوا په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره عملي اقدامات وکړي. نور حالید حدیث پردیس پر راپور کې.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د اندېښنو او خبرګونونو په دوام تازه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د اروپایي ټولنې ډیپلوماټانو او د منځنۍ اسیا هیوادونو استازو د وضعیت په اړه شپږمن ناسته کړې. د تاجکستان لپاره د اروپایي ټولنې د دفتر له لوري پرون چهارشنبه په خبري شوې اعلامیه کې د زیاتو جزئیاتو لورکولو پرته راغلي چې د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې د بشري، سیاسي، اقتصادي او امنیتي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د اعلامیې په ټکو د ناستې ګډونوالو د بشري حقونو د وضعیت، په ځانګړې توګه په افغانستان کې د ښځو او نجونو حقونو او امنیتي ننګونو او ګواښونو په تړاو خپل نظریات تبادله کړي دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته تر دې مخکې د دې لړې غونډو 15 نورې په بشکیک، اشقاباد، بروکسل، تاشکند او الماتا کې جوړې شوې دي. یو شمېر افغانان په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لپاره ملموس اقدامات وکړي. د کابل ښار یو اوسیدونکي خالد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اروپایي ټولنه او په مجموع کې غربیان همیش د افغانستان کې د بشري حقونو او د ښځو د حقونو د نقص خبرې کوي، خو که موږ وګورو دوی تر اوسه پورې داسې کوم اقدام نه دی کړی چې په هغې سره په افغانستان کې د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون راشي.
د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مې له نړیوالې ټولنې غوښتنه دا ده چې دوی یوازې باید په ناستو او د اعلامیې په ورکولو بسنه ونه کړي. نړیواله ټولنه باید په رښتینې توګه له افغانانو سره ودرېږي. دا د دوی انساني مسؤلیت دی او باید ترسره یې کړي.
طالبانو پر افغانستان تر بیا واکمنېدو وروسته په دغه هیواد کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او د ښځو پر کار د بندیز په ګډون پر دوی ګڼ نور محدودیتونه هم ولګول چې په کور دننه او بهر یې پراخ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې د ښځو په ګډون د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، خو دا ادعا افغانانو نړیوالې ټولنې ته د منلو نه ده. په ورته وخت کې د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکولایسن چې د دوشنبه په غونډه کې ګډون کړی و، د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهر الدین سره د افغانستان په اړه خبرې کړې دي. د خبرځای په ټکو دواړو لورو په دې کتنه کې د افغانستان نازک وضعیت ته په اشاره سره د ګډو ننګونو لپاره د حل لارو همکاریو سربیره د سیمه ییز ثبات پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت بیا دې غونډې ته په غبرګون کې ویلي د سیمې هیوادونه باید له افغانستان سره مرسته وکړي چې سیمه ییز ثبات یقیني او دایمي شي. د طالبانو مرستیال ویان حمدالله فطرت په هغه غږیز کلیپ کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون نن خپور کړی، د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د خپل حکومت د ښو اړیکو خبره هم کړې ده. هیره دې نه وي چې تاجکستان مخکې وخت په وخت په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت اداوي کړي او افغانستان سره یې د خپلو پولو امنیت ټینګولو ته پام کړی، خو د منځنۍ اسیا نور هیوادونو بیا بیلابیلې پالیسۍ خپلې کړې دي. قزاقستان او قرقیزستان له وړاندې د طالبانو نوم د تروریستي ډلو له نوملړه لرې کړی. ازبکستان او ترکمنستان ورسره ښې اړیکې پالي او ترکمنستان بیا تر ډېره بریده په سیمه کې خپل د بې پریتوب سیاست خپل کړی.
په همدې موضوع کې تم کې د چارو شنونکی غوث جان باز چې د روسیې او منځنۍ اسیا د هیوادونو چارې له نږدې څاري هم د ټلیفون له لارې راسره وصل دی. جان باز، خبرونه ته ښه راغلاست. تاجکستان د دې غونډې کوربه او هغه هیواد چې د منځنۍ اسیا د نورو هیوادونو خلاف د طالبانو له حکومت سره یې اړیکې ښې نه دي. آیا دا ډول غونډو کې د دې هڅه هم کیږي چې ټول د طالبانو د حکومت په وړاندې یو ګډ دریځ غوره کړي؟
السلام ښاغلی نوري، تاسو ته ټولو هغو کسانو ته چې موږ اوري، زه فکر نه کوم چې دلته د کوم واحد نظر رامنځته شي. د هغه چې تاسو وفرمایل د سیمې هیوادونه مختلف مختلف موقفونه او موازی لري د اوسنی حاکمیت په وړاندې. تاجکستان هغه هیواد دی چې تر ډیره بریده د اوسنی حاکمیت په افغانستان کې د هغې په مقابل کې یو سخت دریځ نیولی دی، ورسره مستقیمې اړیکې نه لري، ګرچې ځینې اړیکې ورسره پالي. مثلا کله چې د برق د پرداخت، هغه برق چې د تاجکستان لیږل کېږي افغانستان ته، د هغې موده پوره کېږي، نو بیا د همدې واکمنو څخه د پیسې خپلې غواړي. په هر ترتیب ځینې خبرې رامنځته شوې وې د افغانستان د جنرال قونسلګری په اړه په غرنی بدخشان کې. په هر ترتیب تصادفي هم نه ده چې دغه ځای یا دغه مکان چې تاجکستان دی دا غوره شوی دی د کتنې دپاره، مګر چې نور هیوادونه همغسې تاسو په راپورتاج کې مورته اشاره وکړه، بېلابېلې اړیکې لري اوسني حاکمیت سره په کابل کې. کېدای شي
بله هم دغه موضوع ته راتلم چې د طالبانو حکومت د سیمې د منځنۍ اسیا هیوادونو سره یو شمېر هیوادونو سره ډېرې ښې اړیکې لري، اقتصادي ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړې دي. هغه اندېښنو ته په پام چې په تېره بیا لویدیځ ډېر راپورته کوي د بشري حقونو موضوع ده، په افغانستان کې د ښځو د نجونو حقونه دي، د لږکیو حقونه دي، نور موضوعات دي، آیا په داسې ډول غونډو کې پر دې پرته له دې چې اندېښنې بیان شي داسې کوم عملي اقدامات هم کېږي، او آیا دا هیوادونه کولی شي چې په طالبانو باندې فشار راوړي په حکومت باندې چې دوی یو څه له خپلو هغو سختو چلندونو په شا شي؟
ګورئ، دلته موضوع داسې ده، دا هیوادونه همغسې چې تاسو اشاره وکړه او دا بالکل منصفانه ده، آئینی ده، دا هیوادونه په استثنا د تاجکستان اوسنی حاکمیت سره راشه درشه لري، ورسره اړیکې پالي، اقتصادي اړیکې ورسره لري، د ترکمنستان نه شروع تر قرغزستان او قزاقستان پورې، د ازبکستان په شمول، چین او ایران او روسیه خو پرېږده په ځای. خبره دا ده چې دوی البته چې هغه چې دوی پوهیږي د بشر د حقوقو هغه موازین او اصول چې عمدتاً د ملل متحد د منشور پر بنسټ دوی بنسټ هغې ته اشاره کوي، طبعاً چې په خپلو کتنو کې دې مسایلو ته هم اشاره کوي د طالبانو سره کله چې دوی ګوري. خو دوی دا مسایل لکه غربي هیوادونه، لکه اروپایي هیوادونه رسنیز کوي نه، دوی په هغه ترتیب چې دوی پوهیږي او دغه ارزښتونو ته دوی خپل ارزښت قائل دي، په همغه ترتیب طالبانو سره بېله شکه چې مطرحوي، ځکه چې دننه په دې هیوادو کې په دې هیوادو په حاکمیتونو باندې هم فشار شته دی. خلک ګوري چې هلته د ښځو د حقوقو د ازادیګانو بالکل نشتون دی، نو په دې ترتیب دا خلک غواړي چې دننه د طالبانو باندې اثر وکړي، نه دا چې ډېر رسنیز او ډېر سیاسي کې دا مسایل.
مننه کور ودان د چارو شنون کې غوث جان باز. بلی قدرمن اوریدونکو، له ازادي راډیو سره اوس په څو شیبو کې د خزو لپاره نور بس د ځانګړي پروګرام پیلېږي. زما همکار ملالای بشیر مختوری،
نور بس دی، شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي رادیو اونیز خبرونی نور بستی تشرغ لست، زمل علي بشیریم د دې خبرونی تخنیکی چاره قادر جلالوف پر مخړی. اوریدونکو، په افغانستان کې د کوچنی عمر ودونه لا هم یو جدي ستونزه ګڼل کیږي. د دې ناوړه دود لخرې دو سره کلتوري، اقتصادي او ټولنیز لاملونه مرسته کوي. کڅه هم دا ستونزه مخکې هم په افغانستان کې و، خو ملګری ملتونه وایي ورسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې واکته ورسېدل او نجونې تر شپږم ټولګي پورته لزده کړو منی کړې، د کوچنی عمر ودونو کچه د پام وړ زیاته سوې ده. د یونیسف د ارزونې له مخې 28% افغان ښځې چې عمرونه یې د 15 څخه تر 39 کلونو پورې دي، تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي. د کوچنیانو د ودولو اصلي لاملونه د زده کړو کچه د دغو لاملونو څخه د زده کړو کچه یوه ګڼل کیږي. د یونیسف د راپور پر اساس 2.2% هغه افغان جونې چې نالوستې وي تر 18 کلنۍ مخکې واده سوي دي، په داسې حال کې چې د 9% هغو نجونو ودونه تر 18 کلنۍ مخکې سوي دي چې لوړې زده کړې کړې وي. یعنې د لوستو نجونو د کوچني عمر ودونه د پام وړ خوړ کم دي تر د هغو پرتله چې د نالوستي وي. یو بل لامل یې بېوزلي هم ګڼل کېږي. اقتصادي ستونزې اکثره کورنۍ دې ته اړ باسي چې خپلې کم عمره لوڼې واده کړي چې مالي فشار ورباندې کم سي یا هم ولور ترلاسه کړي. د 2020 کال په اگست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي او د دې له امله د ماشومانو ودونو شمیر لوړ شوی دی ځکه کورنۍ د خوراکي اړتیاو له نشتوالي سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې د بېوزلو کورنیو 3.6% نجونې تر 18 کلنۍ مخکې واده شوي دي او د شتمنو کورنیو یوازې 12.5% نجونې واده شوي دي په کوچني عمر باندې. اوریدونکو د نور بس دی خبرونه کې به د کوچنی عمر او جبري ودونو پر موضوع باندې خبرې کوو. زموږ سره زموږ میلمنی اغلی جلی ولی را سره ده او همداراز اوس مهال زموږ سره په بخښنی سره اغلی ممتاز یوسفزی وصل شوی د استودیو سره د تلیفون لاري چې له دوی سره به خبرې پیل کړو. بیا هم نور میلمنی به هم زموږ همکار هڅه کوي چې له استودیو سره سل کړو د دوی نظرونه به هم واخلو. اغلی یوسفزی په لومړي سر کې خو ستاسو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې لمر سر غډون کوي. ستاسو څخه به زما پوښتنه دا وي چې څه فکر کوي چې د کوچنی عمر د ودونو د زیاتې دوه لاملونه به څه وي؟
سلامونه تاسو ته د یو اوریدونکو ته ملایجانی دا کوچنی وادو چې د اسلام کې ناجایزه ده او دغه فرهنګ ته یوازې په افغانستان کې دا فرهنګ مروج ده او مملکتونه کې دا مروج نه ده. زیاتره دغه کوچنی وادو چې دی دا زیاتره د اقتصاد له وجې نه ده کېږي ځکه چې یا جنکی خرڅوي یا فرض مثال په وړه عمر کې دوی واده کوي نو دا خو اسان ناجایزه ده ځکه چې دوی هم د خپل تجربه هم لري او ډیره زیاته د دغه وادو مرګ میره هم ډیر زیاته ده ځکه چې موږ هر قوم چې نیولی یو په اوس خو نه چې د امارات نه وروسته موږ اوس هر قوم نشته. یعنی تیره حکومت کې هر قوم چې موږ نیولی یو دغه د جنکۍ چې د 43 کالو چې دوی واده شوي دي دغه بارداری په وخت ډېر زیات مرګ مې ډېر زیات وو چې عامل اصلي دغه و چې دوی په کوچنیتوب کې دوی خپل لورګیانې ورکوله. نو اصل کې دا اصلا په دوه مملکتونو کې هم دا هغه نه ده دا جایز نه ده او دا افغان ټولنه کې دا ډېر زیات دا مسله پېښېږي چې په خصوص ولایتونو کې. نو اما په نظر دا هغه میندې مثلا پلانونه دې باندې ډېره باید توجه ولري ځکه چې دوی خپل اولاد حیات تباه کوي. نو دا نه ده چې دا واده شو د دې جنجال د دې جنجال نه خلاص کیږي دا نور مشکلات ورته پیدا کیږي باید خپل اولاد ډېره باید توجه ولري.
بله ډیر مننه اغلی یوسفزی زبا بیرته تاسو تراسمه. زموږ سره اوریدونکو اوس اغلی خوګیانی هم د ټلیفون لاري وصل شوی دا اغلی خوګیانی تاسو ته هم ډیر مننه وایم چې لمر سره خبر دی موضوع باندې خبرې کوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده په افغانستان کې د کوچنی عمر ودونه زیات شوی دی او د ملګرو ملتونو راپورونه هم وایي چې ورسته له هغه چې پرنجونو باندې د زده کړو بندیزونه واز اسول دغه شمیر لا هم زیات شوی دی. تاسو په نظر باندې د کوچنی عمر د ودونو د زیاتېدو لاملونه څه کېدای شي؟
ډېر مننه زه هم خپل ور سلامونه تاسو ته تاسو د رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې ورنه دا په افغانستان کې دغه څه ډېر هوادونه کې اکثر ماشومان دي ته مجبوري یا د مجبوریت په اساس باندې او یا هم هغه رسم رواج په اساس باندې په وړو عمر کې ودوي کالکان کې جنکۍ وي یو دروند مسؤلیت دوی ته ورته غاړه کوي چې متاسفانه دا کار په افغانستان کې هم لا د بخانه رایجو خو کله چې اوس د افغانستان جنکۍ ته تعلیم نه پاتې دي یا د مکتب او د پوهنتونو د تحصیلات دروازې په دوه بندې دي، نو اکثرا داسې فکر کوي چې دوی په کورونو کې وي، د هغې نه ښه ده چې دوی ودونو کې، ځکه تعلیم پرې بند شو، د اوس باید ودونو کې فامیلونه هم دوی مجبوروي. اکثرا داسې کېږي چې مثلا اقتصادي ستونزو له امله مجبوریږي خلک چې خپلې لورګانې یو بل چا ته واده کړي، یا په ولور ورکړي، یا پیسې پرې واخلي، او یا هم مسؤلیت یو بل چا ته ورسره غاړه کړي. نو په دغه احساس باندې مونږ ګورو رښتیا هم دا ودونه په ډېرو ځایونو کې ډېر شوي دي، او کورونه هم چې ورکول کېږي دا واقعیت لري. نو خصوصاً وړې کابو عمره ماشومانې جنګې ډېرې زیاتې ودېږي، او نو دغه ودونه ډېر زیات زیان هم کوي دواړو طرف ته، هم جنګو ته هم هلکانو ته. نو فامیلونه باید دغه شي ته توجه وکړي، او د دغه دغه نه باید ډډه وکړي. د دې معاملې نه په دې وخت کې چې دوی مثلا هغه سنه دغې ته نه رسېدلی، خپل قانوني وخت ته نه رسېدلی، کوم چې په قانون کې درج شوی دی، ګټ اسلام هم یعنی په داسې عمر کې لکه چې په افغانستان کې د 200 کرو د 1200 د 400 کرو چنکې ودیږي، یعنی زه فکر نه کوم دا هم روا وي، ځکه په دې خو چې کله دی ودی شي دا حتما مثلا برداره کېږي، او یا مثلا دې مجبور دی چې په ډېر واړه عمر کې دی ماشوم دنیا ته راوړي، ځکه د دې دغه بدن لا دې ته تورس آمادن دی چې دا مثلا زیږون کې یا اولاد په نس کې غټ کې. نو دغه ټول هغه جنجالونه دي چې دې ماشومان ته پیدا کېږي، او بل دا چې دا نه پوهېږي چې مثلا کله دا یو بل کور ته ځي، یو نوی محیط ته ځي، دا څنګه خپل مسؤلیتونه په صحیح توګه ادا کړي، څنګه وکولی شي چې دې نه ووځي. نو طبعاً دغه روغتیایي زیانونه هم دوته لري، او رواني تکلیفونه هم ورته پیدا کوي. نو که فامیلونه دې ته لږ جدي توجه وکړي دا به ښه وي.
مننه اغلی خوګیانی. اغلی یوسف زی ستاسو څخه به بل پوښتنه وکم. تاسو مخکې یادونه وکړه د ولور په نوم باندې چې په نوره دنیا کې دغه ته د کوچنیانو خرڅلاو ویل کېږي، خو چون چې په افغانستان کې په افغان ټولنه کې دغه دود دومره زیات دی او پراخ دی چې اوس خلکو ته بیخي دا خبر عادي ایسي، یعنی هیڅ ور باندې د انتقاد په نظر باندې نه کتل کېږي، او که د انتقاد په نظر باندې ورته کتل کېږي هم په دې توګه ورته کتل کېږي چې ګواکې دا د نارینه وو د پاره یو اقتصادي بوج دی یا بار دی باید کم سي. نه د دې نظر ورته کتل کېږي چې د نجونو خرڅلاو دی دغه چې د انسانانو پیر او پلور باید نه وي. ستاسو په نظر باندې د ولور په نوم باندې د نجونو خرڅېدل یا پیر او پلور چې ورته ویلای سو دغه څومره لوی ستونزه ده چې باید مخه ونیول سي؟
ملله جان، همدغه دودونه او رواجونه چې دي په افغانستان کې ده، بخصوص په افغانستان کې دغه موږ د پښتونوالۍ ولایتونو کې دا ډېره زیاته مرواج ده چې دوی ولول اخلي او په څنګ کې یا په بدل ورکوي. نو داسې نه فکر نه کوي چې داسې یو ماشوم چې هغه 12 کلن ته ورسیږي خپل زوی ته بدل کوي. دغه رواجونه او دودونه په افغانستان کې ډېر زیات مرواج ده وختونو کې. نو اما په نظر د نورو د کسانو په نظر دا یوازې په افغانستان کې دا اصلا درست او او دوی چې یو نه په بدل کې یا په ولول قدر او عزت هم پر چې هلته کوم ستونزه مشکلات ورته
کېږي. اغلی یوسفزی بخښنه دی، ستاسو آواز موږ ته قطع قطع راځي، که تاسو لږ خپل موقعیت ته تغیر ورکړئ چې موږ ستاسو آواز سم واورېدلی سو. اوس هم لږ قطع وصل راځي، خو تاسو خبرې کولای سئ مهرباني.
ما داسې ویله چې دغه دودونه او رواجونه چې دي یوازې په افغانستان کې ده، او بله خبره چې دا پښتونواله سیمو کې دا ډېره زیاته مرواج ده، ځکه چې دوی داسې فکر نه کوي چې یاره چې زه خپل اولاد دغه کور کې زه بداله ورکړم، یعنې اما اولاد هلته قدر به عزت به لري که نه لري. او بله چې دوی په ولول چې ورکوي هر څومره چې ظلم ستام هغه جنۍ باندې چې وشي هغه جنۍ خپل د حق نه دفاع کوی نه شي، ځکه چې هغه کورنۍ ورته وایي چې ته خو ما دا باندې دومره پیسې ورکوې، ته مجبوره چې دونه مونږ کارونه به کار بکی دونه موږ مشکلات ما پلاره متوساته ما مورم بساته ما کورونه متوساته زکه چې هغه خدمت به تکي زکه چې تا باندې ما پیسې ورکړي او د سب ماین د پلان د دې دې باندې دونه فکر نه کوي زکه چې دونه وای چې ما اولاد ما د سر نه ختم شي او بس واده شي چې ما باندې یو بوج دی ما افغانستان په افغانانو کې پلار او مور خو نه پلار ډېره نارامه چې زر ته زر د خپل لور ورته ورکړم او خپل زوی ته چې زوی هر رقم شي چې عمر واده ته برابره وي یا نه وي مقصد داسې هغه ورته نیسي چې دا باید ورته بدل کړي په بدل ورته ورکړي یعنی دا فقط افغانانو کې دا رواج ده. دا خبرې باید رسانه‌ای شي، مثلا په رسانو کې باید خلک ته لارښوونه وشي چې دا دوی باید دغه کارونه باید جلوګیري وشي ځکه چې جنۍ خو لکه چې موږ میلمه دا خبرې ښه خبر ته اشاره کوي چې خپل یو ماشوم ده، ماشوم چې یو بله کور کې چې واده کېږي یو نوی محیط درنه کېږي او هغه بیچاره خپل ماشوم ده، هغه په ډېره خبره باندې نه پوهېږي، هغه څه فکر کوي چې زه څه رقم خپل ژوند مخته ویسم او حتی خپل ساتنه باندې هغه پوه نه ده، هغه خپل ساتنه باندې نه پوهېږي. نو څه کوی چې یو کورنۍ کې دی لاړ شي او هلته نوی ژوند شروع کړي او اولاد پیدا کړي، بیا پسې هغه کورنۍ لپاره خدمت وکړي، ډوډۍ پخه کړي. زه فکر نه کوم چې دا دې نه جنۍ چې تولسکان دیالسکان اوس موږ نور مملکتونه چې شو ګورو هغوی تر څلور کلونو ته دوی هغه کار نه کوي، یعنی شاقه کار باندې نه کوي. موږ افغانانو باندې فکر وکړه چې یو جنۍ دیالس کلن ته ورسي، هم شاقه کار کوي او هم هغه واده کېږي او هم هغې باندې ظلم کېږي، یا مثلا مشکلات ستونزو ته مخامخ کېږي، یا چې مړه هم شي څوک په خیال نه وایي، خیر جنۍ و خیر چې مړه شو کار نه کوي. دغه مسله ده.
مننه آغلی یوسفزی، تاسو ډیرو مهمو ټکو ته اشاره وکړه. په همدې بحث کې به نور خبرې هم پر وکړو. اوریدونکو، تاسو زموږ غل آزادی رادیو څخه اوریده. آزادی رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده. زموږ د خبرونې بل ملمنه آغلی جلی ولی هم لمر سره وصل شوی ده تلیفون لاري. آغلی ولی، اول خو ستاسو څخه ډیره مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون کوي. ستاسو څخه ما لومړی پښتنه دغه ده چې په کوچنی عمر باندې جبري ودونه ستاسو په نظر باندې په افغانستان کې چې دومره زیات سوي دي او ډیر یو عادي خبره ګڼل کیږي، د دغه لاملونه د زده کړو د کچې د ټیټوالي ترڅنګ د بیوزلۍ ترڅنګ، ستاسو په نظر باندې نور کوم لاملونه کېدای شي چې دغه سی ودونه زیات سوي دي؟
من له مالې خورتاسته اساس ممنو اوریدونکو ته زما ګرم سلامونه. دا چې د جبري ودونو لاملونه دغه تاسو اصلي لاملونه ته اشاره وکړه چې یو خو په وجه ده او بل د مکتب نشتون دی. په څنګه کې بیا دا لاملون داسې کار کوي لکه پاتیل دوران چې یو لامل د بل سبب شي، د بل د بل سبب شي، بل د بل سبب شي، او دا رقم د ټول پاتیل دوره په ټولنه کې ادامه پیدا کوي. نو د نجونو لپاره دغه د جبري ودونو دغه همیشه مستند شهیدان چې په یو شکل نه په یو شکل زموږ په ټولنه کې وجود درلودي، خو دا چې اوس دا رقم فجیع شکل اخیستی دی او فکر کوم چې دا په تعداد به خطر شوی دی. متاسفانه چې دقیق احصایه نشته، خو د اجي د اوریدو څخه او یا فرضاً د خبرونو د دغه څخه د معلوماتو څخه بيخي به اندازې ډېر شوی دی. او دا چې لامل چې شي ما په نظر اومده لامل دا د سواد د مکتب د دروازو تړل دي او د ریشه هم یعنی اقتصادي ناورین چې کلان په وطن کې روان دي، دا یو د اومده ترینو دلایل څخه دي.
مننه آغلی ولی، ستاسو د خبرو په تعقیب باندې به نور پښتنې هم وکم. اوریدونکو، تاسو زموږ غل آزادی رادیو څخه اوریده. آزادی رادیو اونیز خبرونه نور بس روانه ده. پر جبري او د کوچنی عمر پر ودونو باندې موږ د موضوع روانه کړې ده. اوس موږ ملمنی آغلی ممتاز یوسفزی، آغلی سایمه خوګیانی او آغلی جلی ولی لمر سره وصل دي د ټلیفون لاري. آغلی خوګیانی، ستاسو څخه به پښتنه وکم، ستاسو په نظر باندې دودیز رواجونه لکه بدل او په بدو کې د کوچنیانو انجونو ودول د ماشومانو د ودونو یو بل لامل هم ګڼل کیږي. ستاسو په نظر دغه څومره یو باد رواج دی؟ مخکې په خبرو کې یادونه هم وسوه چې دغه د په بادو کې ورکول او د بدل ودونه داسې ګڼل کېده چې وروسته له هغه چې په افغانستان کې د ښوونځیو شمیر زیات سو، خلک تعلیم یافته سول او یو څه کېدای سي چې افکار هم تغییر وکړي، اما بیا هم دغه ستونزه اوس هم موجوده ده په افغانستان کې. ستاسو په نظر څه کېدای سي چې دغه ډول دودونه له منځه ولاړ سي؟
ډېره مننه مرګانې. اول به باید تفکیک وکړو چې دا داسې د یو بل سره تړلي دي، د ځنځیر په شکل باندې، خو بیا هم فرق کوي. یو اجباري ودونه دي، یو د واړو عمر ودونه دي، او بل هم ویلي چې هغه ناوړه دود دی چې د ډېر وخت نه په افغانستان کې رایج دی، لکه د بدل قصه ده. نو اول خو راځو دې ته چې اجباري ودونه، اجباري ودونه نه یوازې ماشومان تحمیلېږي په افغانستان کې، حتی هغه خلک چې په قانوني سند رسېدلي وي هم تحمیلېږي، خصوصا په جنکیو باندې. چې کله هم چا سره د خپل وی رشته کوي، ډېر کم د کورنۍ دي چې هغه د خپل خور نه، د خپل لور نه پوښتنه وکړي چې ته دا نکاح قبلوي که نه قبلوي. اکثر وخت کېږي چې هغه نارینه نه پوښتنه نه کېږي، دوی مجبور دي د فامیل د غوښتنې په اساس باندې، او دوی دې ته حاضر شي چې باید نکاح وکړي. نو دغه نکاحګانې به اکثر وروسته د واده نه، وروسته د څه وخت نه بیا ناکامې وي، ځکه دوی یو بل سره توافق نه لري، یو بل سره خوښ نه وي، او د اجبار د مخنه واده پیش وي. او ماشومان خو بالکل پچ نه پوهېږي، ماشومان پچ نه پوهېږي، نو هغه هورمون هم واړه وي، قانوني سند هم نه وي رسېدلي. اکثرا د فامیلونه توافق کوي، حتی داسې قصې په افغانانو کې بل خصوص پښتنو کې شته چې په ناست کې وي ماشوم، ولا دې نړۍ ته نه راغلی چې چا سره واده کوي که دا لور داستا شو. نو کله چې هغه به پیدا کېږي، بیا غټېږي، بیا ورکوي، نو فکر وکړه چې یعنی دا څونه ظلم دی او څونه اجبار دی چې هغه نړۍ ته نه راغلی، یو چاته په نوم کړي وي او بل چاته ورکوي. او دویم پاتې شو چې خلک چې مثلا بدل کوي، بدل قسم ډېر پخوانی دی، ځکه د بدل معامله کې دوه نفر واده نه کوي، څلور نفر واده کوي، ځکه دوه د یو فامیل نه، دوه د بل فامیل نه. نو دې کې موږ ګورو چې اکثرا دا کیسونه به چې د بشر کمیشن تر اتلو، یا به بد وو یا به بدل وو. بدل په دې معنی چې څلور نفر هیڅ وخت نشي کولی توافق ولري، که په دې څلورو کې دوه خیر، دوه بیا خله وي، که دوه گزاره کوي، دوه نه کوي، هغه دوه ژوند چې ښه وي د دغه دوه لامل، دغه دوه چې ژوند نشي کولی، یا نه کوي، یا نه غواړي، د دوه لامل د هغو ژوند هم بدبختېږي، ځکه چې دې خواته فامیل که فشار راوړي په دو باندې، مثلا دا جوکې نشي کوي په دې فامیل کې گزاره وکړي، د فامیل سره توافق وکړي، د فامیل سره ځان عیار کړي، نو مجبور په دې باندې یو څه فشارونه باید د خوښه نه، یا د خسر نه، یا د مېړه د خونه راځي. هغه زابل بشاره چې گزاره کوي او خیاره ده کولی شي، هلته په هغې باندې هغه هم دنیا د رواج د مخې نه، د خپل کمقلتوب د مخې نه په هغې هم فشار راوړي. نو کله که د دې دوه ژوند دلته خرابېږي، هلته د هغې دوه ژوند هم خرابېږي، خبره طلاق ته ځي، دې خواته هم مثلا خرابېږي، هغې خواته هم خرابېږي. هلته داسې کېږي کله کله بدلون کې چې دا وخت دلته وژني، ابل د دې دپاره هلته وژل کېږي. نو په دې خاطر باندې دا هم ډېر بد کار دی، هم بدل، هم د اجبار ودونه، هم د واړه عمر ودونه. نو فامیلونه دغه شی باید متوجه وي، ټولنه باید ورته متوجه وي، خلکو ته باید یعنی پوهه ورکول شي په دې اړه باندې، هم د اسلام د نظر نه دوی ته باید تشریح کړي چې دا څومره ناوړه دود دی، څومره بد کار دی، څومره بد نتیجې لري. او هم باید قانون د نظره کړي چې په افغانستان کې قانون نشته، منتهی د اسلام د نظر نه ملایان مشران باید ممبر باندې مثلا دا خبر باید خلکو ته وکړي، پس د جمعې د خطبې نه چې مثلا تاسو لورګان په زور په اجبار مه ورکوئ، واپو وړو عمر کې مو ورکوي، او بدلم ډېره بده بد دود دی، په بدل یې مو ورکوي. نو پرېږدي چې کله د خپل اساسي حق د دوی واده او خپل قانوني حق د دوی رسېږي، دوی په خپله خوښه باندې پوښتنه ته راوشي، چې کله دوی حاضرېږي نکاح ته، په ځان حجاب قبول وشي، او دوی چاته په نکاح ورکول شي که هغه نارینه وي که ښځینه وي.
ډیر مننه اغلی خوګانی زب بیرته تاسو ته راسم. اغلی یوسف زیست تاسو خبر بل پښتنو کم تاسو پام د ملګرو ملتونو د شوزو د دفتر دغه راپور تر اړوم چې دوی وایي وای پرنجونو باندې د طالبانو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچنی عمر په ودونو کې 25% د زیاتوالي وړاندوینه شوی ده. تاسو په نظر څومره مهمه ده چې باید زده کړو ته لار برابر شي؟ لکه تاسو چې معلومه ده په افغانستان کې له مخکې لا دغه خلک ست چې خپل نجونې به وښوونځي ته نه لیږلې، یعنی ورسره علاقه نه درلوده د زده کړو سره، خو پر هغه سربیره چې په د دې پر ځای چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکول سي چې خلک وهڅول سي چې نجونې باید ښوونځي ته ولیږي او د زده کړو زمینه برابر سي، د حکومت د خوا څخه قرباني دغه دروازه بند سوه. ستاسو په نظر دغه څومره لوی ستونزه ده؟
مرحله ځانه در د طالبان امارت حکومت نه ورسه د جنکیانو مشکلات ستونزه ډیره زیات شوې دي. اوس تاسو برنامه چې د دې کوچنی واده کولو خبره، دغه برنامه ډیره د دې موضوع باندې راځي. دا موضوع به تاسو ته اشاره کوم چې د طالبان د حکومت نه ورسه دا مسله د رواجونه دودونه په افغانستان کې مروجو، خو د دې حکومت نه راتک دا ډیره زیات شوې ده. ډیره زیات شوې دي چې اوس خلک دومره په ترس ایراد کړي چې دوی زر تر زر غواړي چې خپل جنکۍ واده کړي، ځکه چې تعلیم ختم شو، پانتونه بند شو، کاروبار بند شو. په خو چې جنکۍ یا مثلا درس تعلیم کوله یا یو ځای کې دوی کار کوله، ځان ته عاید پیدا کوله، اوس هغه د دوی عاید درآمد هم ختم شو. اوس هغه پلار یا کورنۍ یا ورور غواړي چې د زر تر زر یو نه یو رایبر چې دی په ستاسو هغه زر تر زر د معلومات نه کوي چې آیا دایما خور یا ما اولاد د کورنۍ کې حرامي کې نارامیږي، زر تر زر ورکي. او اوس وروسته بیا دوی ته دومره مشکلات دی. پاتې شو د جامع جهاني تر نن پورې درې کاله تقریبا 15 میاشتې وشو چې دا طالبان راغلی او د مکتب دروازه بند او د خزل لپاره دومره ستونزه مشکلاتونه دي. دا لکه یونما شو جامع جهانی په افغانستان کې دوی درې کاله تیر شو او دوی کوي نشي ادقل دا مشکلات ستونزه حل کی، ادقل خزل لپاره څه اندازه دوی حمایت وکي، دوی مشکلات ستونزه حل کی، یا مثلا دوی لپاره یو کومک وي، دوی لپاره یو حمایت دیو کی، خیا فرض مثال دوی لپاره تعلیمونه د دې آنلاین لخوانه چې ادقل تور خو آنلاین سیستمونه نشي کوي چې مختلف سي ډیر کسان خپل کورونه کې انټرنیټ پلاس نه لري، ادقل دوی کې ټلیفون اوښوان ټلیفون نه لري او لپټاپونه دوی پلاس نه ده. یعنی مشکلات ستونزې ډیر زیات دي. فقط دوی یو آموزش آنلاین دوی شروع کړی ده چې ځینې کسان اغه چې د سیاسي په انټرنټ لري، یا فرض مثال په مرکز لکه کابل شو، لکه هرات، مزار شریف، د ولایتونو کې د کوي شي چې اومده شال نه ویني، او هر ولایتونو کې لکه پکتیا شو، پکتیکا شو، لوګر شو، د نس ولایتونو چې موږ لرو دا جنکیان ډیر محروم دي، هر څه محروم دي. او لکه بدخشان، تخار، ولایتونه کې دغه مشکلات ستونده دي، جنکیان ډیر زیات ده، ځکه چې دوی بس په خصوص بدخشان ولایت کې زه اما چې شم دي ناکلان جنایم دوی وعده کړی ده، نه هکلان جنای تاسو څه کړو کې نو دغه مشه. او یا فرض مثال نه کلان لسکان جنای دوی خرڅې په پیسو بلار آید درآمد نشته، مشکلات اقتصادی لري او دوی خپل لور په پیسو خرڅي.
اشه مننه اغلی یوسف زی، زبا بیرته تاسو ته راسم. اغلی ولی زغوارم چې تاسو پام د یونیسف غ راپور ته راوړم چې دغه راپور وایي چې د جنسیت پر بنسټ توپیری چلند او دا جوړ باور چې نجونی د هلکانو پر تله ضعیفه دي د کوچنی عمر ودونو ته واده ورکوي او د نجونو حقونه او فرصتونه محدودوي. لکه تاسو ته چې معلومه ده د افغانستان مدني قانون د ودونو لپاره د نجونو لږ عمر 14 کاله او د هلکانو لپاره 18 کاله ټاکلی کړی دي. ستاسو په نظر باندې دغه قانون چې اوس مهال طالبان یې نه عملي کوي او نور طالبانو هم د واده لپاره قانوني سن نه دی ټاکلې او نه دی اعلان کړی، دغه د یونیسف راپور چې وایي چې وایي دغه باور چې نجونې د الکانو پر طالبان یې ضعیف دي، او بیا په همداسې حال کې چې د قانوني چوکاټ هم نسته چې د کوچني عمر د ودونو مخه ونیول سي، د ټولنې دغه باور او د حکومت هغه قانون چې نسته، دغه دواړو په ګډون باندې نجونو ته څومره زیان اړولی دی ستاسو په نظر؟
دا زما په نظر دغه د دغه دوو نقطو جمع کېدل د رښتیا هم د دغه غمیزې په غټولو په ناورین په غټولو کې ډېر کار کړی دی، خو چې بېرته راشو په دغه نقطه باندې چې په وطن کې دغه نقطه یعنی د ډېرو کلونو راهیسې روانه ده، صحیح دی د طالبانو سیستم چې فرضاً دوی په څه رقم د خلکو سره چلند کوي، اساسي قانون ته هیڅ احترام او توجه نه لري، پخوانی او خپل جوړولی نشي، دغه درې نیم کاله خلک په هوا کې پرې ایښي دي، خو خیر د هغه کمبودونه دي چې فرض زموږ ټولنه په مجموع کې لري، او البته دا هغه دغه کمیو کاستې دي چې زموږ تاسو پر ژوند باندې بیخي ډېر ژور تاثیرات لري، خو په د کښته سینونو د ودونو فرضاً یا د مدني قانون د عملي کولو چې شپاره سره اتلس کلنۍ پورې چې هم زه فکر کوم چې د افغانستان د ټولنې لپاره دا ډېر خام سین دی، باید دا هم نوره توجه ته وشي، خو خیر یعنی په اوس حالت کې چې موږ دا رقم لکه توفان سیلاب چې اخیستي او دغه دغه ته لاس اچوي چې حجه کاش په شپاره سره کلنۍ باندې دغه وکړي اکتفا وکړي کوم څه خبره ده، مګر دغه د طالبانو سیستم فاتن یا د اساسي قانون نشتون یا نه عملي کول دغه واقعا د جنایت په مختولو کې به اندازې ډیر رول لري، خو په عموم کې خبره باید او دغه مسولیت باید مستقیم خپل ملت او د کورنۍ څخه هم ډیر ونړو، په دې خاطر چې کورنۍ ملت هغه عام ذهنیتونه هم پر خپل نوبت باندې پر خپل وار باندې دغه لري مسؤلیت لري، بل اخره دا مسؤلیت فرکشته چې د مور د پلار او د کورنۍ تر مابیز دا معامله کیږي، یعنی دوی په خپل وار هم هغه سلیم عقل چې خدای تعالی ودی تور کړی دی یا عاطفا او مهر سلی رحمي چې دا پر دا کوشنیانو باندې باید سړی د ترحم په اساس والدینو په رول کې که دا کوشني مسؤول یې ته د کښنی د مسؤلیت د غلری مسؤلیت لري چې باید ور وساتي، ته د بسیا ژوند د روشن راتلونکي مسؤلیت لري، دا داسې نه دی چې بس نجلۍ چې په یو شکل نه په یو شکل دا در جبر لاندې کېږي، په کښنیوالي کې هغه رقم ژوند په کور کې په هغه سپک سترګو ورته کتل کېږي یا په کښته سترګو ورته کتل کېږي، همیشه یې په حقوقو کې فرضاً د دوی په حقوقو کې تخطي کوي، د دوی روحیات په لوړ روحیات یې نه لویوي، بیا بل اخره کور هغه نشین باندې دی و یو بیگانه کور ته ورواستي، نور نه پښتنه هم نه کی در یو نامو در بل نامه لاندې در غیرت نامه لاندې در کلتور در نامه لاندې در دغه نامه لاندې اجتماع ورواستول د یو اوتوماتیک چلورو په چلورو لړګو یا په تابوت کې به سره راځي، په دغه رقم خرافاتي او افراطي او غیر انساني خبرو او دغه متلوه فرضاً د نجونو ژوند د اولې ورځې څخه در اخیر ورځې پورې دغه رقم ورکرښکل دي، نو یعنی موږ تاسو د فرد څخه رانیولی بیا ټول انساني اجتماع پورې موږ دغه مسؤلیت لرو، باید هر څوک خپل مسؤلیت په خپل ردیف کې ادا کړي، بیا نو یو بسیا ټولنې ته رسېدلی شو.
مننه آغالی ولی، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغالی خوګرنی، ستاسو خبره بل پښتنه وکم، د او ډی آی په نوم باندې د بهرنی پراختیا انسټیټیوټ یو راپور ورکړی دی، په دغه راپور کې د سرویسوي 9.5% ګډونوالو ویلي دي چې دوی لږ تر لږه یوازې داسې یوه داسې نجلۍ پیژني چې په کم عمر باندې واده شوې ده. تاسو مخکې د آغالی یوسفزی خبرې هم واورېدلې، دوی یادونه وکړه چې دوی یوه داسې مورد لیدلی دی چې 9 کلنه نجلۍ پکښې واده سوی و. که تاسو خپل د سترګو لیدلی حال راته وایست چې تاسو په دغه مورد کې څه لیدلی دي او اوریدل دي، په افغانستان کې دغه ستونزه څومره پراخه ده چې د کوچني عمر ودونه کیږي د نجونو؟
په افغانستان کې په ډېرو ځایونو کې خصوصاً رښتیا هم هغه سیمو کې چې مثلا تعلیم نشته او د پښتنو سیمې دي، نو واړه اوادونه په ډېر کم عمر کې کېږي. دا داسې کېږي چې کله پلار کونډ شوی وي، پلار په خپل بدن کې خپله واړه لور ورکړې وي، نو پلار چې عمر غټ دی مجبوریت لري او هغه باید خپله ښځه راواده کړي کور ته راغونډ دی. چې کله خپله ښځه راواده وي کور ته، نو دغه واړه ماشوم خلک به فشار راوړي چې تاسو خپله ناوې وړئ، موږ ته به خپله ناوې راکوئ. دا واړه ماشوم ما لیدلی دی چې په ډېر فشار باندې او په ژړا باندې خپل کور اخلي، هلته بی دی سر کره هغه ما ته شپه تېرهي اوس ته بیا چېغه وو چې زه به د کار کار کوم که نه، خو داسې حال کې چې اتنه خپلو ماشومو یا دو کالو ماشومو دا حالت ما خپله په خپلو سترګو لیدلی دی او دغسې کیسونه موږ هلته لرل. نو شته، دا کیسې شته او واقع شته چې واړه ماشومان واده شوي دي چې هلته شپه یو سر کار نشته او د سهار ته بېرته راتښتي دی چې پلار کار کنه چکر وي. نو شته، دا خبره شته او واړه ودونه د واړه عمر ودونه په اکثرو
اوریدونکو متاسفانه چې زموږ رابطه له آغلی یوسفزی سره قطع سوه، له آغلی خوګیانی سره بخښنی سره موږ به هڅه وکړو چې دوی بیرته وصل کړو استودیو سره. آغلی یوسفزی، تاسو څخه ببله پوښتنه وکړم. تاسو مخکې ویل چې په افغانستان کې کورنۍ داسې ګڼي چې یعنی نجونې یو بار دي او دوی غواړي چې ژر تر ژره هغوی واده کړي او خپل ځان ځنې خلاص کړي او خپل اوږې سپکې کړي. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده چې څنګه کېدلای سي چې د دې ټولنې فکر باید تغییر وکړي چې نجونو ته د بار پر ځای باندې دوی د یو اولاد په سترګه باندې وګوري، او که نجونې او هلکانو ته برابر حقونه ورکړي او د برابر یو انسان په سترګه باندې ورته وګوري، شایي دغه د توپیري چلند کچه راټیټه سي او د تاوتریخوالي چې د نجونو او ښځو پر ضد باندې کېږي د دغه کچه هم راټیټه سي. ستاسو څه نظر په دې برخه کې؟
ملالای جان، دغه ستونزه مشکلاتونه ما په نظر ورځ په ورځ نور پسې زیاتېږي، ځکه چې اوس په افغانستان کې د طالبان چې دونه بندیز په ښځو باندې راوستی، دا موږ په کورونو کې هم داسې فکر مه کوئ چې موږ کورونو کې پنځه طالبان شپږ طالبان خپل کورونو کوم ده، او دونه ښځو سره دوی ځان ستیزي چې موږ ورته وایي موږ په کورو کوم دا روانه ده. ډېره په کورو کې دا لکه ورور شو، لکه میړه شو، لکه پلار شو، دا دومره خشونت ښځو سره لري او خپل جنۍ اولاد سره لري. تر څو چې دغه بندیزونه د منځه لاړ نه شي، دا مشکلاتونه حل کېږي نه. اوس تاسو فکر وکړئ چې مونږ په افغانستان کې په لاره کې ګرځو، خپل پلار او ورور میړه خو لا پرېږدي، داسې یو لکه چې دغه کسان چې موټر پاکوي او هغه کسان چې مونږ ورته موچی وایو که نه چې دا بوتونه پالش کوي، په لاره چې ګرځي هغه درته وایي چې خپل ایجاب سم کړه، لاره کې سم وګرځه، سر دې ټیټه کړه. دا فکر وکړئ چې مونږ ښځې مونږ جنکیان د هر طرف نه دوی خوشنط لاندې دوی ته خوشنط کېږي. داسې فکر نه کوي چې ښه دا خو ما مسؤلیت نه دی، زه ولې دې باندې تعرض وکړم. یو خو نه تاسو فکر دا خپله یو تعرض ده چې یو جنۍ باندې یو ښځه باندې یو نارینه یا یو هلک چې په لاره وي دې باندې تعرض کوي. او پاتې شي د تاسو سوال په ځواب، تاسو تر څو چې دغه مشکلات ستونزې تر څو چې خپل حکومت او ښځو لپاره داسې یو احترام ونه کړي او ښځو د ښځو د جایګه ورته معلوم نه کړي او د دې ښځو ارزښت معلوم نه کړي په افغانستان کې د افغان تورنه کې، نو زه فکر نه کوم چې دا ستونزه حل شي. ورځ په ورځ دا پسې زیاتېږي، یعنی تاسو په تېرو حکومتونو کې هم دا مشکلاتونه ستونزه وو، خو په دې درې کالو شپږ میاشت کې دا ډېر زیات شوی ده، ډېر زیات شوی ده. تاسو فکر کوئ دغه زما چې شمدې تاسو زه خبر وکړم چې په دغه 2024 کال کې تقریبا 18 مونږه دغه لرو خودکشي لرو چې نه کېن ځان خودکشي کړی ده، یعنی دوی خپل خودکشي دې لپاره چې د هر طرف نه دوی باندې خوشاله دوی ته افسردګي پیدا شوې، ډېره ښځو جنکیان لپاره افسردګي دومره زیات شوې ده. اوس په افغانستان کې تاسو وینئ هیڅوک هم دا جنکیان او ښځې بالکل روغ نه دي، ټول مستونزه دا ټول مینټي پرابلم لري، یعنی ټول د مشکلاتونو ستونزه د رواني لحاظ نه هیڅوک هم آرام نه ده. دا زه فکر نه کوم چې آینده به موږ یو مثبت نتیجه دینه موږ واخلو.
مننه آغلی یوسفزی، زه به بیرته تاسو ته راسم. آغلی ولی، تاسو مخکې یادونه وکړه چې د حکومت ترڅنګ د ټولنې هم یو مکلفیت دی چې باید د خپل وګړو پر وړاندې باندې اجرا کړي، خو په دغه ځای کې ک تاسو راپورونه ته وګورئ چې د طالبانو بندیزونو څومره دغه ستونزه زیاته کړې ده. راپورونه وایي د ملګرو ملتونو همداراز د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون بشري حقوقو د نور ادارې چې دي دغه راپورونه وایي چې د نجونو پر ضد باندې چې دغه ودونه په کوچني عمر باندې کیږي، دا ودونه په دې خاطر باندې زیات سوي دي چې طالبانو بندیزونه پر لګول دي، په ځانګړې توګه د زده کړو د بندیز سره د دغو ودونو د زیاتوالي راپور ورکول سوی دی. زه به تاسو ته د ملګرو ملتونو د ښځو د دفتر ارقام وایم چې په دغه راپور کې راغلي دي چې پر نجونو د زده کړو د بندیز په نتیجه کې 15% د کوچني عمر د ودونو د زیاتوالي وړاندوینه سوې ده، یعنی 15% یو لوی ارقام دی چې د کوچني عمر په ودونو کې زیاتوالي راسي. ستاسو په نظر د حکومت مکلفیت په دغه برخه کې څه دی؟ اول دغه چې باید شونځي پرانیزي او نجونو ته لار هواره کړي چې دوی د افغانستان په ګټه باندې، د ځان په ګټه باندې او د خپل کورنۍ په ګټه باندې زده کړې وکړي او کار وکړای شي، او د دې ترڅنګ عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي، اضافه پر دې باندې چې شوځو ته لار پرانیزي د زده کړو، باید عامه پوهاوی هم ورکړي خلکو ته. ستاسو په نظر څومره مهمه ده دا خبره؟
البته ملالی جانې، د ښوونځیو پرانیستل دا داسې یو امر دی، داسې یو کار دی چې بل قید او شرط باید دغه خلک اوس وکړي، دا طالبان اوس باید ښوونځي نور اخلاص کړي، مخصوصا دغه راتلونکي د حمل دوهمه نیټه باندې به دوی د دوی لپاره هم دغه د نجات تاریخ وي. زموږ ستاسو د ټولنې او د نجونو د ټولو ټولنې یوازې نه یوازې د نجونو د ښځو د ټولو لپاره به دا یو د نجات تاریخ وي، او دوی باید دغه کار وکړي. دوی نور هیڅ دلیل و دغه د دغه کار و ادامې ته نه لري، د کدرواغ ویل کې کوه د خلافي و وکړل، که د امر شانی کاذب امر و وکړي، هغه څه چې دوی په واسه کېدل او یا خلک خطا ایستلی شوی، درې نیم کال دوی تقریبا یو داسې ټولنه چې تقریبا 40 میلیون نفوس لري دوی خطا ایستل. نور بس دی، دوی موږ داس خلک و چې د اولې ورځ څنګه خطا ایستل کېدل، او داس خلک و چې بیخي ډېر په دغه دوره کې د دوی څخه ډېرو خلکو مخ واړه، او په دغه درواغو، په دغه کاذبو وعدو، په دغه دروغجن امر شانی فرزان، تاسو خلک په مخامخ کې یو کار کوي، په پښه لکه بل کار کوي، تاسو ته دغه خلکو نور هیڅ رقم ملي مشروعیت نه لري، او پر اساسي قانون باندې، پر جوړولو باندې وخت نه لري، بل کار پر هیڅ شي باندې وخت نه لري، صرف ولاړتي او په هغه مایکرو مینجمنت چې پلانې راګرځولې په سړک باندې ستا برېتونه دوی اوږده دي، د دبل ژره به دوی لنډې، د دغه کالي ټولې، د دغه کالي سپینې، تاسو وخت په دغه ځای کوي، د دولت اخیستل په لاس کې، د دوی خلکو اداره، د دوی یو تاریخي ملک چلول دا په اسانه نه کیږي. دا طالبان خپل باید په دا قدرت پوه شي، خو دغه ټولو جنایتو سره سره د غشترین جنایت چې د نجونو د ښوونځي دروازې په ډېره بې شرمي او قباحت سره تړلي دي، دا باید خلاص کړي. دا چې 15% اوس زیاتې راغلي دي، زه فکر کوم چې دقیق ارقام سره راواخلو، حتی در دغه بیخي زه فکر کوم چې در دوه چنده له دغه ارقام ډیر دي. دغه شرایط، دغه د نجونو د مقابل کې تاوتریخوالي، د ښځو شنینو ودونو چې ډیر خراب عواقب به دا نور هم ولري، دغه ټول مسؤلیت د الف څخه درې پورې د طالبانو د هیبت الله په غاړه دي. دا باید دغه ته باید توجه وکړي چې یعنی په دا چې هیڅ نه دی، دا خپل یو ژبې چې موږ مشترک سره لرو، چې دوی پښتو وایي، موږ پښتو وایي، نو خو په وجود کې افغانیت نه معلومیږي، دا دغه ژبې په مراد وایي چې دا کار وکړي، چې دا مکتبونه به نه خلاص کړي، دوی دا حق نه لري چې دا مکتبونه وتړي، هیڅ رقم حق نه لري. خو خیر، بس به راشو، دغه د خلکو فردي مسؤلیت دا ماته ډېر مهم اصل دی چې په اوسني شرایطو کې دغه رقم قهرمان پلانونه او رونه ستا په زموږ تاسو په ټولنه کې چې په هر حالت کې په هر څو محدودیتونه چې دي، بیا یې هم دوی خپلو نجونو ته په کور کې دننه د درس د زده کولو او د ښه ژوند د مهیا کولو شرایط برابر کړي دي. که نه وي، خو نو دوی هم شبانه لري چې فرضاً څلور کاله جنګ لاندې دوی ټول اصول او موازین او اساسات چې هغه د لاس ورکړي دي، نو د دوی څخه هیڅ څوک پوښتنه نه کوي. بس دا چې یو شهر نه پرسان کېدل چې دوی هم وکړي، مګر د خپل انسانیت په خاطر، د خپل د انساني کراماتو په خاطر، دا د ټولنې د اساسي اصول یا د ښځو حق او حقوق باید دوی ورکړي، بل هیڅ چاره نشته.
مننه اغلی ولی. اغلی خو ګرنی ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې څه باید وسی چې د جبري او کوچني عمر ودونو ته د پای ټکی کښېښودل سي په افغانستان کې؟
ډېره مننه. هو وخت چې مخکې ټول قطع شو، اول خدا چې باید دې ټولنه کې یو قانون وسی چې د دې شان باندې بندیز ولګي، چې هر چا چې خپل واړه لورګانې یا واړه خویندې یا په کور کې چېرته واده ورکوي، که چېرته عمر قانوني نه وي، نو د قانون د مخ نه دې ته باید جزا وټاکل شي او هغه باید عملي شي. ځکه چې یو لس پنځه لس شل داسې پلور نورو ته جزا ورکوي، بیا په آینده کې بیا نور ایري کې دا کار نه کوي. او دویم د دې تر څنګ هغه مشران چې د موږ مثلا اکثرا جرګې کوي، او د موږ او تاسو د جرګو وطن هم د جرګو وطن دی، د قانون ډېر زیات جرګې ته ترجیح کوو چې باید جرګه کې ځینې مسایل فیصله کړو. نو کله چې دغه مشران هلته ځي فیصلې کوي، باید دغه شي ته جدي متوجه اوسېږي چې باید یو چا حق دومره نقص نه کړي چې هغه په واړه عمر کې چا ته په واده ورکړي، په زور یې ورکړي، په اجبار یې ورکړي. دغه شیان باید مشران دې ته متوجه اوسېږي. هر څوک خپله خو بده پوهېږي، هر څوک په دې پوهېږي چې دا خدای دا بده دی، دغه شته باید توجه وکړي. بل خلکو ته باید عامه پوهاوی ورکړي، عامه پوهاوی په دې باندې موږ کوي چې د راډیو نظر پروګرامونه ولرو، او اگر چې اوس لوستونکي ډېر زیات کم دي، کوي مثلا اخبار وجلا دغه شیان، او بالخصوص راډیو ملا ممبر دا ډېر زیات تاثیر لري په ټولنه کې، چې کوئی خلک ته خبرې وکړي او ورته ووایي چې دغه دغه دی وړ ودونو اضرار دي. نو که چېرته تاسو وړې چې ناکې په واده ورته وایي دغه پایلې دي، نو تاسو دا کار مه کوئ. نو کېدای شي هغلته دا بند شي، نو یا لکه اوس شي موږ پوهېږو دو کوي چې موږ ځینې واده واړ وادره بند کړي دي، کام کړي دي، کم کړي دي، خو چې ګورو ما داسې نتیجه یې ډېره ښه نه ښکاري. ما ته دا کار اوس هم کېږي، بدون دې چې څوک پوهېږي چې خپل اولاد مې داسې پوهېږم کار نه پوهېږي چا پورې څه ځکه حکومت نشته، مسئولیت نشته، څوک پورې فشار نشي راوړلی څه شي دوسره غواړي هغه کوي. نو بهترینه خبره همدا ده چې اول خو د قانون له مخې نه باید بند شي، دویم باید خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي، دریم هغه مشران خصوصا هغه چارواکي چې په ادارو کې دي هغو باید خلک دې ته وهڅوي، او بالاخره سړی نه ستاو کېدونکی وي، باید هغه یعنی فشار پرې راوړي، او دې ته مجبوره کړي د قانون له مخې نه چې دې ته باید غاړه کېږدي چې کله اولاد خپل عمر ته رسیږي.
مننه اغلی خوګانی. اوریدونکو تاسو زموږ له ازادي راډیو اوریده، ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بستې مو اوریدله. د یادولو وړ ده چې د ملګرو ملتونو مدافعینو په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو د بندیز په نتیجه کې د کوچني عمر د ودونو پر زیاتوالي ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان له اقتصادي بحران سره یو ځای د ماشومانو د ودونو د زیاتوالي لامل شوي دي، او په ښارونو کې هم د کوچني عمر په ودونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په ښارونو کې دا ستونزه په تیرو شلو کلونو کې د کمیدو په حال کې وه، خو اوس دا ستونزه بیرته د راتګ پر مهال ده. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د ښځو پر حقونو په ځانګړې توګه زده کړو او کار نور محدودیتونه هم وضع اسول. که څه هم طالبان ادعا کوي چې په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 15,000 جبري ودونه درولي دي او مخه یې نیولې ده، خو ملګرو ملتونو ویلي دي چې د طالبانو د محدودیتونو له امله د ماشومانو د ودونو په کچه کې 15% زیاتوالی اټکل کړی دی. په اګست میاشت کې طالبانو یو 15 ماده لرونکي قانون تصویب کړ چې په عملي کېدو سره ښځې ډېرې له بنسټي حقونو څخه بې برخې شوي، او دوی د دغه قانون له مخې ډېر بنسټیز حقونه له لاسه ورکوي. اوریدونکو دا خبرونه تاسې واوریدله له اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی جلی ولی او اغلی سایمه خوګیانی څخه. ډیر مننه کوم چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ او خپل نظرونه لمر سره شریک کړل. نور بس دې خبرونه نور پای ته رسیدل. اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
سر لجام را بهدل اوبا حاد یقین لگی جی راز جدل لحظه تاپ کی چمندلی ماپ کی چورکڑی تی تقدیر خوڑلی تی نصیب وجلی کد ٹپنو کوری تاپ کی غم مندلی زد دی دو